رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غشنارې دوه درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. بیا هم سړی مشهید د وخت په واشنگتن کې د شپې نه هنيمي او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. د امریکا غشنارې دویمه نیم ساته سهارنی پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمه خبرونو غټ ټکی اوري.
جمهور رئیس غنی وایي هغه کسان مې په انحصار تورنی چې ګټې په خطر کې دي. پاکستان هیله لښودلې چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي او داعش د سوریې د منبج په ښار کې ماتې خوړلې ده.
درنونکو روانه خبرونه نیم ساعت دوام کوي. د راپورونو په برخه کې واوري چې د روسیې او یوکرين تاوتریخوالي په داسې وخت کې زور اخلي چې روسیا په کریمیا کې پاوست تقویه کوي او ترکیه او ایران چې اړیکې د سوریې د کورنۍ جګړې پر سر خرابې شوې دي اوس کوښښ کوي چې اړیکې بیرته ښې کړي. د همدې هدف لپاره د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف ترکیه ته تللی دی. د راپورونو لګورست اوري. اول پوره خبرونه حسیب الکوزی وایي.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې هغه کسان په انحصار تورنې چې ګټې په خطر کې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې حکومت یې د فساد پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی. د ښاغلي غنی په وینا هغه د فساد مخنیوي کې د اقدامات پر مهال د ځینو کسانو لخوا په انحصار تورنېږي. په خبر پاڼه کې چې د ارګ لخوا خپره شوې په کښې د دغو کسانو نومونه اخیستل سوي نه دي. خو د جمهور رئیس له خولې ویل شوي دي چې له فساد سره د مبارزې په لاره کې د اقداماتو پر مهال هغه افراد چې ګټې په خطر کې وي ما د قدرت په انحصار تورنوي. جمهور رئیس غني په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په ورته یو غونډې کې چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه پر جمهور رئیس غني کلکې نیوکې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې مشر حافظ سید خان په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. پینټاګان دغه اعلان پرون د جمعې په ورځ وکړي او په بیان کې راغلی دی چې هغه د جولای د میاشتې په 16 نیټه د ننګرهار ولایت د اچین په ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان ګوردن ټرو بریج وایي چې خان د امریکا او ایتلافي ځواکونو پر ضد په حملو کې مستقیما لاس درلودلی او افغانان یې هم ډېر ځورولي چې په خاصه توګه په ننګرهار ولایت کې ډېر ظلمونه کړي دي. پینټاګان وایي چې اسلامی دولت ډله د افغانستان د ننګرهار ولایت څخه کار اخلي چې خپل جګړه ماران وروزي او هلته د نورو سیمو څخه جګړه ماران راټول کړي. ترو بریج زیاته کړه چې د خان وجل کېده په سیمه او افغانستان کې د اسلامی دولت د ډلې عملیاتي قوه کمزوري کړي. په 2015 کال کې د افغانستان استخباراتي ادارې ویلي وه چې خان د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې وژل شوی دی او ورسره 10 کسه نور هم وژل شوي دي. د خان د وژل کېدو خبر وروسته رد شو. پاکستان هیله ښودلې چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي. د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ په چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاحکار سرتاج عزیز پرون د جمعې په ورځ وویل چې د سولې په هکله څلور اړخیزې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې بیرته پیل شي. ښاغلی عزیز همدارنګه وویل چې په افغانستان کې روان تشدد یوازې د سولې د خبرو لارې بندېدای شي. د افغانستان چارواکي په دې عقیده دي چې پاکستان اوس هم د طالبانو ملاتړ کوي خو سرتاج عزیز خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د جګړې له لارې نسي کولای چې افغانستان ونیسي. داعش د سوریې د منبج په ښار کې ماتې خوړلې ده. د امریکا په ملاتړ ځواکونه وایي چې د سوریې د منبج په ښار کې داعش ماتې خوړلې او وروستۍ ډله ځواکونه یې پرون د جمعې په ورځ د دې ښار څخه وتلي دي. دغه ښار د ترکیې سره په سرحد کې موقعیت لري. د منبج د نظامي شورا بیان شروان داریوش پرون د جمعې په ورځ رویټرز خبري اژانس ویلي چې داعش شاوخوا 2000 ملکیان په دې ښار کې بندیان کړي وه چې د ښار د ازادېدو سره هغوی هم آزاد شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي روسیې ته وایي چې د یوکرين په برخه کې د خپل جدي خبرې نرمې کړي او خبرداری ورکړي چې د مسکو د سلوک په سیمه کې وضعیت چې د مخه لا نازک او وخیم دی لا پسې خرابولی سي. د دفاع د وزارت یو ویان ګوردن ټرو بریج پرون د جمعې په ورځ وویل چې موږ په دې برخه کې زیاتې اندېښنې لرو. بیا وویل چې روسیې ته پکار ده چې د وضعیت د نورماله کولو په برخه کې زیار وباسي. هغه زیاته کړه چې روسیه د یوکرين په برخه کې د راپارونکې لهجې څخه کار اخلي او دې مسلې داسې ذهنیت خلق کړی دی چې ګونې هلته کمه غټه مسله روانه ده. ترو بریج ویل چې امریکا داسې شواهد او مدارک ندي موندلي چې دا وښيي چې یوکراین هڅه کوي چې تروریستي بریدونه ترسره کړي، او دا د یوکراین په برخه کې د روسیې د غلطو ادعاګانو د لړۍ یوه برخه ده. پرون د جمعې په ورځ د روسیې لومړي وزیر دیمیتری میدویدیف ویل چې روسیه به د یوکراین سره د وروستیو امنیتي اندېښنو په خاطر ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړي. حکومتي رسنیو د میدویدیف څخه نقل قول کړی دی چې که بله لاره نه وي نو ولسمشر پوتین به ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړي. د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست د پاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون د جمعې په ورځ خپل د مالیاتو په اړه معلومات خپاره کړل. په دې معلوماتو کې راغلي دي چې هغې تیر کال خپل د عوایدو څخه 4.2% مالیات ورکړي دي. په عین حال کې د جمهوری ګوند پر کاندید ډونالډ ټرمپ باندې فشار مخ په زیاتېدو دی چې هغه هم خپل د عوایدو او مالیاتو په باره کې معلومات خپاره کړي. د میرمن کلینټن مرستیال کاندید ټیم کین هم د خپل عوایدو او مالیاتو په اړه معلومات خپاره کړي دي، او په 2015 کال کې 0.3% مالیات ورکړي دي. جمهور غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ چې د هغه عواید حکومتي تفتیش لاندې دي او تر څو پورې چې تفتیش خلاص شوی نه وي هغه نسي کولای چې خپل د عوایدو او مالیاتو په اړه معلومات خپاره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جنوبي سودان کې د 4 عسکرو د ځای پر ځای کېدو پریکړه منظور کړې ده، سره له دې چې د جنوبي سودان حکومت د دې پریکړې په اړه ځینې ملحوظات لري. د امنیت شورا پرون د جمعې په ورځ د امریکا لخوا تدبین سبې طرح منظور کړه، او د جنوبي سودان حکومت ته خبرداری ورکړي چې که چیرې د دې پریکړې په برخه کې همکاري ونه کړي نو پر دې هیواد به د وسلو د وارد بندیز ولګول سي. د امنیت شورا دې پریکړې ته 11 هیوادونو مثبتې رایې ورکړي دي، او چین، روسیه، مصر او ونزویلا مبتنی رایې ورکړي دي. دا قوای به په پلازمین جوبا کې ځای پر ځای کیږي، او د ضرورت په وخت کې د هر ډول لازم اقدامات اجازه ورکړل شوی ده. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سفیر پیټر ویلسن وایي چې هغه محسوسوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په پریکړه لیک کې پر جنوبي سودان باندې د وسلو بندیز په سمدستي ډول نه دی لګول شوی. په نایجیریا کې د پولیو یا ګوزن دوه تازه قضیه ثبت شوي دي. دغه دوه تازه پیټې د نایجیریا د بورنو په ایالت کې ثبت شوي دي چې د بوکو هرام وسلوال ډله پکې فعالیت لري. د ډلې په عامه توګه د پولیو د واکسین سره مخالفت ښودلی دي، او واکسیناتوران یې دې ته نه پرېښودل چې د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن زد واکسین ورکړي. او افغان لیکوال محمد اکرم عثمان له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د افغانستان فرهنګي شخصیت او لیکوال ډاکټر محمد اکرم عثمان د پنځشنبه په ورځ د 90 کلونو په عمر وفات شو. هغه په 1314 کال کې په هرات ښار کې زیږیدلی و، او د حقوق او سیاسي علوم په برخه کې د تهران د پوهنتون څخه تر دکتورا پورې لوړې زده کړې کړې وې. نوموړی د دري ژبې وتلی لیکوال او څېړونکی و چې د خپل عمر ډېر کلونه داستان لیکنې ته ځانګړې کړې وه. د په وروستیو کلونو کې په سویډن کې اوسېدی. دا و د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویم نیم ساعت سهارنی پښتو خبرونه د واشنگتن نوري. په واشنگتن کې اوس د شپې 9 او 8:30 دقیقې شولې. د تیری یوې اونۍ راهیسې د هلمند ولایت په 3 ولسوالیو کې افغان امنیتي ځواکونه چې د امریکا د پاوس هوایي ملاتړ هم ورسره دی د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. په دې جګړو کې طالب وسلوالو د ناوي، نادلي او ګرمسیر په ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په مقابل کې یو لړ پرمختګونه هم درلودل. په کابل کې د امریکا غاک خبریال اکرام شینواری د دغه جګړو په حق له د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان جنرال دولت وزیر سره لنډه مرکه کړې ده چې په ګډه ورو
هلمند کې خو تاسو معلومه ده تقریبا یوه اونۍ کېږي چې جګړې وې، کلکې جګړې وې، خو زموږ قوتونه په نادلي، مارجا، په ناوا کې، سنګین کې، په خانشین کې، په ټولو کې دښمن سره په جګړو باندې بخ و. دښمن ډېر طلبات لیدلي دي، ډېر نفرې وژل شوي دي، تاوان ډېر ورته رسېدلی دی. مګر زموږ قوتونه نوي تازه دم قوتونه هل مال ته لاړ دي، د کوماندو، د ضربتي او هوایي قوتونه، نور قوتونه د کابل نه، د کندهار نه هم ورغلي دي. دښمن د ماتې په حال کې دی، کوم بریالیتوب موافقت یې لاسته نه دی راوړی. په نادلي کې د چای انجیر سیمه زموږ قوتونه نیولې ده. په ناوه کې چې دوی برید کړی و، د دوی برید په شاوه ته مول شو، ناکام شو، مړي هلته تلفات شو. په سنګین کې هم تلفات ورته رسېدلي دي، او په نادلي کې هم ورته ډېر تلفات رسېدلي دي.
د هلمند په ناوه کې طالبان رامخکې شوي وو، د ارامه ولسوالي وه، ګرمسیر کې پرون جګړې وې.
نه، طالبانو کوم ځایونه نه ونیولي. طالبانو برید کړی و، ناوه کې جګړه په شدیده وه. په هماغه شپې باندې چې جګړه وه، تاسو به کوئ چې والي د هلمند مینه امنیتی دو کورنۍ چارو وزارت او د دفاع وزارت د لوی رئیس لومړی مرستیال جنرال سے مراد دری مراد دوی مغشتي ناوی ته ورغلل او هغه دښمن په شاوته د کلک بریډ کلک بریډ کړه او مګر دوی ماته وخړل ډیر طرفات دښمن ولیدل دوی دښمن غواړي چې په مختلفو ځایونو کې بریډونه وکړي ترڅو دوی په ذهن باندې زموږ کتاب مصروف وساتي مګر د فضل خدای دی چې موږ کتاب لرو هر چېرته چې دوی سر پورته کړي هلته ورسېږي ذپي له منځه یې وړي او تلفات ورته رسېږي
د هلمند ولایتي شورا استازي او همداشانې د بدلې ټولنې یو شمېر پایلینې اندېښنه لري چې طالبان لشکرګاه ته رالېږل شوي دي او کېدای شي چې جګړې دننه د لشکرګاه ته راشي
ګوره یو خدای صاحب مو د هلمند ولایتي شورا او نور کسان چې په تلویزیونونو کې کښېني او خبرې کوي کاشکې دوی د دې په ځای باندې د والي سره د دفاع وزارت سره کورنیو چارو وزارت سره د دوی سره غونډې کړې وی د دې لپاره چې مورال د سرتیرو مورال د اردو د خلکو مورال کمزوري کې دا بله ګټه نه لري دوی ټوله ورځ په تلویزیونونو کې ناست دي او ټوله ورځ همدا خبره کوي چې هله لشکرګاه سقوط کوي ما هیله داره چې دوی د دې په ځای باندې باید د دې قوتونو سره د دې مقاماتو سره غونډې وکړي او هغوی ته دا خبرې وکړي نه د تلویزیونونو له لارې زه تاسو ته ویلی شم چې لشکرګاه کې هلته کافي قوت دی د مهم د امنیتي وزارت داخلي جنرال صاحب مراد علي مراد جنگ قومانده په لاس کې لري هلته موجود دي په خپل باندې هر چې ته دښمن سر پورته کوي دوی ورسره مقابله کوي له منځه وړي ضربې بروانې باندې واردي حمایت قاطع همایي هوایي حمایت کلک موجود دی نو زما هیله بیا دا ده چې په تلویزیونونو کې د ځایه څرګندونو نه کډه ده وشي دا د وطن په ګټه هم ده دښمن باندې تلفات ورته رسولي و ډېر زیات البته دوی په لومړي سر کې چې بریډ کړی و د بریسو په یو پسته یې بریډ کړی و بیا په هماغه کم وخت کې زموږ د کومندو کتاب ته او د دوه سوه شاین پولي اردو کتاب ته ورته ورسېدل
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د روسي او یوکرين تاوتریخواله په داسې وخت کې زور اخلي چې روسیا په کریمیا کې پاوست تقویه کوي کارپوهان د روسي او یوکرين د جګړې د پرختیا په اړه کې اندېښنه لري نور تفصيل د امریکا غاګ د خبريالې کاروین په دې راپور کې وري
یوکرایني عسكر د ترسې په حالت کې دی په داسې حال کې چې د روسي سره تاوتریخواله زیات شوې ده کیف په ماسکاو باندې تور لګوي چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د خپل عسکرو حضور زیاتوي روسیا دو کال په خوا کریمیا د خپل خاور سره یو ځای کړو ماسکو په کیف باندې تور لګوي چې په کریملیا باندې د نابابره ارغل کړی دی ځینې متخصصان وایي د دغه تاوتریخواله لپاره وخت رسیدلی دی ځکه چې د نړۍ پام بل خوا ته اوښتی دی دو کال په خوا دا د یوکرین د ازادۍ میدان و ضربتي پولیسو په میدان کې په احتجاج کوونکو باندې ډزې وکړې په دغو ډزو کې څه باندې 50 تنه ووژل شول په نتیجه کې د یوکرين روسي په لوا جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ له قدرت نه استقلا شو او روسي سمدستي کریملې د خپل خاور سره یو ځای کړه د یوکرين په اوسه اوست ترسه په حالات کې دی او د روسي سره له بلې جګړې نه ویریږي ماسکو تیر هفته د یوکرين کریمیا په سرحد کې د تګ راتګ درې لارې بند کړې دي کیف په ماسکو باندې تور لګوي چې د دونباس په سیمه او د دواړو هیوادونو په سرحد کې پوځي حضور زیات کړی دی د پټامک د فاونډیشن غړی فلیپ کاربر انوای دغه اقدام اڅرګن تیرې دی
They're reorganizing the 20th Army that'll control those, and then they've created this new First Guards Tank Army. So since the end of the Cold War, the Russians haven't had any tank army. Well, they're back.
دوی شل نمبر پوز بیا سره منظم کوي او دوی لومړی د ټانکستان او ګارد جوړوي. د ساړه جنگ نه را په دی خو روسانو داسې ګارد هیڅ نه درلوده. دوی دغه کار ته بیا لاس اچولې دي، مګر روسیا په یوکرین باندې تور لګوي چې په کریمیا کې د حملو په پلانولو سره پارونه کوي. ماسکو د مشکو کې ورانکاری دغه ویډیو خپره کړې ده. په کریمیا کې په بنیادی کارونو باندې د بماچون پلان غندي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین انوای دا یو تروریستي تاکتیک دی. ولادیمیر پوتین چې ترجمان یې خبرې ترجمه کولې داسې وویل:
This attempt to provoke an outbreak of violence, to provoke a conflict, is nothing other than a desire to divert public attention from the country by those who took power.
دا کوشش چې تاوتریخواله او جنگ ته لمن وهي، بل هیڅ نه دی بل دینه چې په کیف کې له هغو کسان نه چې هواد اداره کوي د عوامو پام بل خواته واړوي. دوی غواړي چې په قدرت کې همداسې پاتې شي او له خپل خلکو نه اغلا کولو ته دوام ورکړي. د کریمیا په ژانکوی ښار کې اوسیدونکو چې د یوکرین سره عملی سرحد ته نږدې پروت دی راپورټ ورکړی دی چې اوس آرام دی. د دغه ښار اوسیدونکی بیکیر مامبیتوف وای:
I have seen police patrols in a couple of places near the market. Nothing special. Actually, everything is as usual.
ما پولیس ولیدل چې د مارکیټ سره نږدې په څو ځایونو کې غزبې وهي او خاص شی نشته. د واقعا هر شی عادي دی. څارونکي وایي داسې ښکاري چې دواړه خواوې د یو غټ شي لپاره تیری نیسي. په ماسکو کې د دفاعي چارو څارونکي وایي یو بشپړ جنگ به نړۍ حیرانه کړي. په ماسکو کې د دفاعي چارو څارونکي پاول فیلګن هاوسر وایي:
The United States right now is in a turmoil of a very divisive election campaign. President Obama is a lame duck and most likely will not take any serious action. The Europe is also divided.
The امریکا په متحده ایالاتو کې د جمهوریت ریاست د مقام لپاره جنجالي انتخاباتي مبارزه روانه ده. جمهور رئیس اوباما د کار دوره اخر ته نږدې شوې ده او ډېر احتمال لري چې جدي اقدام به ونکړي. اروپا هم د برتانیې د ریفرندم د مهاجرو د ستونزې او د نورو شیانو په سر وشل شوې ده. متخصصان وایي لوی دست په کار ده یو متحده جبهه جوړه کړي چې د دغه تاوتریخواري په آرامولو کې مرسته وکړي. یو متخصص بیا وایي لوی دست سیاستمداران لږ تر لږه باید دغه تاوتریخوالي ته پاملرنه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
ترنوندونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 8:30 دقیقې ولې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن نوري د هم د روانې خبرونې یو بل مطلب. د زجر شکنجې او ډلې زوجنو پر ضد د ملګرو ملتونو کمیټه په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکوي چې په بروندي کې د توتسي اقلیت پر ضد زیاتیدونکې کرکه، نفرت او د تشدد پیښې شاید چې په افریقایي هیواد کې د توتسیانو د اقلیت د ډلې زوجنو لپاره لاره هواره کړي. په مکړې د جنیو نه د امریکا غاک د خبريالې لیزا شلاین رپورټ ته چې زمونږ همکار سید سلیمان شبای تاسو ته دروروي.
ملګری ملتونه واچې په بروندي کې د توتسیانو د قومي اقلیت په ضد په قصدي توګه د تشدد، نفرت او کرکې د ور لمبوتا د لمنې وهل شاید په دې معنی چې په قراره قراره د هغوی د قتل عام او ډلیزو وژنو لپاره لاره خلاصه کړي. د زجر، شکنجې او ډلیزو وژنو په ضد د ملګرو ملتونو د هغو تعهدونو په اړه غور وکړ چې د بروندي حکومت د شکنجې پر ضد د نړیوال کنوانسیون د مقرراتو پاړه لري. دا رپورت چې د دریو هفتو مسلسلو غونډو په پای کې خپور شوی د بروندي په باب یو ځانګړی رپورت هم وسیړل شو. د کمیټې غړو د بروندي د هغو تعهدونو او ژمنو د ناملي کولو په باب غور وکړ چې شکنجې په ضد د نړیوال قانون د یو لاسلیک کوونکي هواد په توګه لري. د دې کمیټې رئیس جینز موډویګ امریکا غږ ته وویل چې د بروندي له چارواکو نه غوښتلی چې یو ځانګړی رپورت کمیټې ته وړاندې کړي، د هغه پیښو په اړه ورته معلومات برابر کړي چې په دې وروستیو کې سب شوي دي. حکومتي هیئت سم همکاري ونه کړه. موډویک امریکا غږ ته ویل کوم موثق معلومات چې کمیټې ته په لاس ورغلي دي ښایي چې په بوروندی کې د توتسیانو په ضد د تعصب او کرکې نه ډک پیښو سیاسي، ژبنۍ او نژادي انګیزې درلودلې. هغه وویل
غواړم
په دې ارتباط د شکنجو او ډلهییزو قتلونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي هغو څرګندونو ته هم اشاره وکړم چې ویلو موږ یو داسې خطرناک حالت ته ورنږدې شو چې په ډله ییزه توګه په بوروندی کې د اقلیتونو د لمنځه وړلو مقدمه کولی شي چې په دې اړه هم سوچ او فکر وکړي چې په دې ترتیب د یوې ځانګړې قومي او سیاسي ډلې په خلاف د تعصب او کرکې نه ډک عمل دا واقعیت را په ګوته کوي چې عمومي وضع مخ په خرابېدو ده او شاید چې ورو ورو د ډله ییز وژنو لپاره لاره خلاصه شي. د 2015 میلادي کال د اپریل په میاشت کې د بوروندی په پایتخت بوجمبورا کې ورسته له هغه چې جمهور رئیس پیری نکورونیزا د هیواد د اساسي قانون د غوښتنو برعکس د دریم دورې لپاره ځان کاندید کړ، د حکومت د طرفدارو قواو او سیاسي مخالفانو ترمنځ خونړۍ نښتې پیل شوې. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنرۍ د رپورټ سره سم د دغو خونړۍ نښتو په نتیجه کې 2,15,000 ولسي خلک له خپلو کورونو نه تختیدو ته مجبور شو او په ګاونډي هوادونو کې پناه واخسته. د زجر، شکنجه او ډلهیزو وژنو د مخنیوي په ضد د ملګرو ملتونو کمیټې غړي سباسټین توزی امریکا غږ ته وویل چې د بوروندی حکومتي چارواکو په ډیرو مواردو کې د خپل ولس بشري حقوق تر پښو لاندې کړي دي. نوموړي وویل چې په ځانګړې توګه بېل محاکمې نه په مرموز ډول د بوروندی د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفانو د نیولو وژلو په اړه زیاته اندېښنه موجود ده. هغه وویل توتسیان نیول شوي دي چې تر اوسه پورې ورک دي. په محبسونو کې قیدیانو ته د شکنجو ورکول او د هغوی وهل او ټکول په پراخ پیمانه عام دي. پر ښځو باندې د توقیف په دوران کې جنسي تیری هم کیږي. د بوروندی د حکومت د یوې طرفدارې ملیشي وسلوال ملکی خلک قصدن نیسي او په محبسونو کې شکنجه کوي. هیڅوک ورنه تپوس شي کولای. هر قسم تیری او ظلم چې کوي حساب کتاب ورسره نه کیږي. د تشدد و جلو او شکنجه کولو کومې پیښې چې ثبت شوې دي په حکومتي کچه هیڅ تحقیقات هم نه دي شوي. د بوروندی حکومت ایروړپولې هیئت لګلو چې یو رپورټ کمیټې ته وړاندې کړي، خو د هیئت غړو د غونډې په دوهمه ورځ ځانونه پټ کړل او هیڅوک نه موجود چې د ملګرو ملتونو د کمیټې یو لړ عاجلو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. او داسې هیڅکله هم د ملګرو ملتونو د دې کمیټې په ټول تاریخ کې نه و شوي چې یو حکومت د هیئت ولیږي او بیا د حکومت غړي غایب شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن اوریدا هم دروانی خبرونه. یو بل مطلب، ترکیه او ایران چې اړیکې د سوریې د کورنۍ جګړې پر سر خرابې شوې دي اوس کوښښ کوي چې اړیکې بیرته کړي. د همدې هدف لپاره د ایران د بهرنی چار وزیر جواد شریف ترکیه ته تللی. ایران په ترکیه کې د ناکامې کودتا نه سمدستي وروسته د همکارۍ ژمنه وکړه چې د کار هم د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کېدو کې مرسته کړي. نور تفصیل د استنبول د امریکا غاک د خبريالې دوریان جونز پراپور کې اوري. د ترکیه د بهرنی چار وزیر مولود چاوشغلو چې د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف په خوا کې ولاړ و په خبری کانفرنس کې د ناکامې کودتا پر وخت د ایران د ملاتړ ستاینه وکړه.
15 تموز ضربه گیریشمنن اولدو گجه شخصن کندیسینن و
ما او زما ملګری جواد ظریف د کودتا پښپا هیڅ خوب نه ک. ما د کودتا پښپا د ټولو نه زیات خبرې د بهرنی چارو د همدی وزیر سره کړې دي او هغه ما ته 15 ځله زنګ هم وهلې. ایران هغه هیواد و چې د ترکیه د غربي ملګرو نه مخکې سم دستي په هغه هیواد کې ناکامه کودتا وغندله. د غربي هیوادونو سره د ترکیه قهر په دې خاطر هم زیات شو چې هغه په کودتا کې د لسلرونکو مشکوک کسانو د ځپلو لپاره د ترکیه اقدامات وغندل. سامي ایدس چې د جمهوریت په ورسپانه کې سیاسي لیکنه کوي وایي چې د کودتا پر وخت د تهران بلاتړ به د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کېدو کې مرسته وکړي او په عین وخت کې به ترکیه د خپلو ځینو غربي ملګرو نه لری کړي.
Iran was one of the first countries to come and condemn the coup. Of course, it tried to change the situation to its own advantage.
The kudata na makhki ham da riko da khakedo hatse shwewi. Iran yaw da hogo hiwaduna na wache palomri sarke da kudata wagandala au kukhe kawache da halatona da khpali gati la para kar wakhli. د مثال په ډول هغوی ویل چې سعودي عربستان او قطر په دې کې چندانې لیوالتیا نه درلودل چې دغه کودتا وغندي. په دې تیرو څو کلونو کې د ترکیې سره د سعودي عربستان او قطر اړیکې بیخي ډېرې ښې شوې وې او ملګرتیا هم پخه شوې وه. د دوی د ملګرتیا د قوی کېدو یو دلیل دا و چې ټولو یې د سوریې د رژیم د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کاوه، خو ایران بیا د سوریې د رژیم ملاتړ کوي. په نړیوالو اړیکو کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سلاکار عائشه سوزن سیلر وایي چې سره لدې چې ترکیه د ایران سره اختلاف لري، خو هغوی کوښښ کوي چې عملی لار غوره کړي.
We don't have serious problems between Iran and Turkey. We have various cooperative areas in the region.
د ترکی او ایران ترمنځ کوم جدي ستونزې نشته. موږ په سیمه کې د غنو مسایلو په حق له همکاري لرو. او یوازې په سیمه کې د مسایلو په حق له زمنګ بهرنۍ پالیسۍ فرق لري. او همدا وجه ده چې هغوی دی وی خو او موږ د بل خوا سره دریګو. خدا دومره جدي ستونزې نه دی چې په سیمه کې د ایران او ترکی په اړیکو اغیزه وکړي. ترکیه ته د ایران د بهرنی چار د وزیر د سفر پر مهال دوړو هیوادونو ژمنه وکړه چې اقتصادي اړیکه زیاتوي او په ځانګړي ډول د انرژي په برخه کې زیاته همکاري کوي. ترکیه کوښښ کوي چې د ایران غاز د اروپا مارکیټونو ته ورسوي. د ظریف د سفر مخکې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان مسکو ته تللی و او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغوی دوړو په دې موافقه وکړه چې په سوریه کې به د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف په ګډه مبارزه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د خبرونو په دې برخه کې یو ځل بیا پام کړئ. د دې ساعت مهم خبرونه ته جمهور رئیس غنی وایي کسان په انحصار تورنی چې ګټې په خطر کې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې حکومت یې د فساد پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی. د ښاغلي غنی په وینا هغه د فساد په مخنیوي کې د اقدامات پر مهال د ځینو لخوا په انحصار تورنیږي. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په ورته یو غونډې کې چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه پر جمهور رئیس غنی کلکې نیوکې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې مشر حافظ سید خان په یوې هوایي حمله کې وژل شوی دی. پینټاګان دغه اعلان پرون د جمعې په ورځ وکړ او په بیان کې راغلی دی چې هغه د جولای د میاشتې په 26 نیټه د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ کې ووژل شو. د دفاع وزارت مرستیال ویان ګورډن تروبریج ویل چې خان د امریکا او ایتلافي ځواکونو پر ضد په حملو کې مستقیما لاس درلود او افغانان یې هم ډېر زهیر کړي وو، په خاص توګه د ننګرهار په ولایت کې. پینټاګان وایي چې د اسلامي دولت ډله چې د افغانستان د ننګرهار ولایت څخه کار اخلي هلته خپل جګړه ماران روزي او د نورو سیمو څخه هم هلته جګړه ماران راټولوي. ټوبریج زیاته کړه چې د خان وژل به په سیمه او افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې عملیاتي قوه کمزوري کړي. پاکستان هیله ښودلې چې د افغانستان د سولې خبرې به پر اتونکو چوونه یو کې پینسي د ملي امنیت او بارني پالیسۍ په چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاجسي پروند چې می پروژو ویل چې د سولې پاکله څلور اړخیزې خبرې به پر اتونکو چوونه یو کې بیرته پیلسي. د هیڅ د سوریه د منبش پر شار کې ماته خوړلې ده. د امریکا په ملاتړ ځواکونه ویلي چې د سوریه د منبش پر شار کې د هیڅ ماته خوړلې او وروستۍ ډله ځواکونه پروند چې می پروژو د شار څخه وتلې دي. دغه شار د ترکیه سره په سرحد کې موقعیت لري. د منبج د نظامی شورا ویان شیروان داریوش بروند چې می پروژو رویټرز خبري اژانس ته ویل چې د شاوخوا 2000 ملکیان په دې شار کې بندیان کړی و چې د شار د ازادي دو سره هغوی هم آزاد شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي روسیه ته وایي چې د اوکراین په برخه کې د خپل جدي خبري نرمي کوي او خبرداري ورکوي چې د مسکو دا سلوک په سیمه کې وضعیت چې د مخه لا نازک او وخیم دی لا زیات خرابولی شي. د دفاع د وزارت یو ویان ګورډن تروبریج پرون د جمعې په ورځ ویل چې موږ په دې برخه کې زیات اندېښنې لرو. هغه ویل چې روسیه ته پکار ده چې د وضعیت د نورماله کولو په برخه کې زیار وباسي. او د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست د پاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن پرون د جمعې پر خپل د مالیاتو پاک معلومات خپاره کړل. په دې معلوماتو کې راغلي دي چې هغې تیر کال خپل د عوایدو څخه 4.2% مالیات ورکړي دي.
او درندونکو پم دې سره د امریکا غاګ شناره دی او د سهارنې خبری خبرونه مطالب هم پایته ورسېل مننه چې تر دې د مو زمنګ ملتیا وکړه د اشناره دی او راتلونکو خبرونه د امریکا د افغانستان په وخت د مخام په وجو پل کېږي تر هغه چې به هم تاسو خدمت کې حاضرې کو تاسو پلی لاس پرم پاتې ورځ منګ مرغه خود خپل رادیوګان تر څنګ وسی لاندې شبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.